احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایوا دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز له کلیزې سره برابر و د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې د امنیت شورا پر غړیو شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو شخ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایوا وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې څلور میلیونه ډالرو اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کیږي سرپناه د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 400 نور یې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم ایواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک شي چې پاکستان یوازې څو میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جی سیوال نن پر خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ولیکل چې د دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډیری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرائیل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو یوه بې څپه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نه شي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیایي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولی خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د اتو منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال لرا رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محروم شوي وای له ښوونځي او پوهنتونه څلور کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن وو خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو نه پوره کېدو سره هممهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې له لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع سوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاسو ننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ECW په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي، په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغېزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسېدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزی عزیزی څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اورېدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مودي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تېرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړي دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ؟
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، ستاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې مونږ دوه نیم کاله د ښوونځیو دپاره د زده کړو د دروازو د بېرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې ښوونځي په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي موسسات خلاص شي. البته چې مونږ نیم کالو کې چې په تېر کالم افغانستان ته سفر کوو، د مشرانو سره مې ولیدل، د ولایتي صاحبانو سره، د ریسټورټ سره، د پلاتونو مرستیالانو سره، د کاتې اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړ او وکړل ماشومان یعنې نورو مشرانو سره، مهم ولیدل قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي موسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته تېر کال دا معلومات پیدا راکړل شو چې شپېته شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو. سږ کال بیا لاړل افغانستان ته او بیا مو د تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایتو ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړلو. د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دغه راز کوشش کولی چې د دیوبند مدرسې نه یوه فتوا ترلاسه کړو. دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دغه راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې وشو کولی دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسېږي.
آغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نه که موږ دغه باندې ماته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول، د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده. ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده. که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس به څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای. څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوي وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو. هیچا نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ سره مطرح شول، چلته هم موږ بیا استدلال مو کړ چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده. که اختلاط معنی وای نو دا د کعبه شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله څه د نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه. بغیر هغه نه موږ دا خبره مو کړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي. یعنی د نجونو بیل دي، هلکانو بیل وو. او خیر لاغه نه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یوه لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قرآن شریف یو معلم دغه نارینه وو چې هغه هم ډېر سپین ږیری وو. نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې. او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلودل، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده. یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې که د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي. نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندولو ته. بیا هم راشم، له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتلکو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته را کمې شوي دي چې 15.5 ته رسېدلې دي. د نجونو شمیره چې د سنوي شونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیون نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیون نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي. ډیره مننه کوم
قدرمن شهاب صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک دپت وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړي یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو د پوز په لاس کې دي. دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بې ثباته وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو، ساینسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خواټه کې یا نور المدارس ته یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي. او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې پوهنتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا چې هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا وګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه 20مه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده. دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بندې کړي او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
شای لري دغه څخه
محروم کړي. ګران صاحب مننه، او بخښي تاسو خبرې قطع کوم په همدې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي، لنډې څرګندونې دي دا سره اور.
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ هغه او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او یې به صورت لري، مونږ ته په 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، مونږ کوي انټرنیټ په کار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو پوهنتونونه نه دي. د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره یې په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته ځکه هر ځوان نسي کولی شي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون غادلې تشویش ورته پیدا سوې. مثال کدا نو زموږ پانتون خو باندې څه کوم غدري درې کاله پانتون ویلې یا دوه کاله پانتون ویلې، موږ خو نور نسکو لسی غو درسو ته دوام ورکو، او که چېرته د سیمکارت لارې ورکو نو خو ډېر غټ مصرف راځي. دغه ګمانه کوم که څوک وصول لري.
ګران صاحب که اوس پیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې د ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي. په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېر دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګوریا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی چې هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګوره علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دغه اول اقرا ویل ده او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زه دې زړه وینې پیخرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دای لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیری کی چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سی هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس او ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید. هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکوله د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو وای نو په دې حساب تا د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لته سره ده. واسته فکر وکړه ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه دغه د سیداره قابتونه هم روان دي دغه سی په میلیارډونو دی خو وی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه دغه جغرافیا دغه وزنه دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دا دغه څومره مخبه تللی دی ولا دغه تاسو پانه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصه دي چې دلته گویا دغه کوپر ته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستنی دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا دا سیدا او دغه باسي
ګران صاحب پام دې برخه کې به بیرته دی غلی مليار نظر واخلم. که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي هغه ور سره جدي مخالفت نه دی کړی، لیکن غلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اوریدلی؟
مخالفت تکه اصلا موجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبر کې اشاره وکړه چې کنه سات موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو. البته دا دی یو چارواکي لخوانه یو محترم چارواکي لخوانه دا موضوع مطرح شو او موږ ورسره استدلال کوو نهایت کې وویل چې تاسو صحیح وایي. اما کره شو بیرته همدغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټي متخصصه ده چې خپله په هالند کې اوسېږو په یو سایبر سیکیورټي شرکت کې کار کوي. دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه هیڅ سی وینو نه ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي د هند او د پاکستان نه. نو که موږ د خویندو د پاره دغه زمینه د زده کړو مساعده کړې وای مساعده کړو ډېر امکان د دې شته. نو د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېر د پاره دغه ډېر خوشحال دی چې د خپل کورونه کار وکړي. موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم آفیس په نامه باندې خلک خوشحاله دي چې د ورځې کور نه کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخ کې دا اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده، اصلا ستونزه نه ده، ځکه دوی دي یوازې باید زده کړي وکړي، زده کړو ته مینه ورته مساعده شي. زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه، زه افغانستان یو رقم د غازی په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم، ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي، هند همدغسې، او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاد قدرمن میلمه، موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی دا منځنی ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیلو نه بیا تللی وو فلسطین ته، نو لیدلی چې په اسرائیلو کې یهودان 40 ساعته کار کوي، او د هغه ځاینه چې تللی فلسطین ته هلته کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي، نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د 40 ساعته کار کوي او تاسو ناستاستې دلته قطعې چلمس کوي، وایي د فلسطینیانو راته ویل چې موږ ته خدای هر څه رسوي، اوس هغه دا موږ وینو چې خدای ورته رسوي، نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي، خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو، همدغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو، همغه هدف دپاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی، او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو، موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي، په موږ باندې سانکشن دي، تحریمونه دي، موږ بانک پیسې کنګل دي، موږ وصله نشو اخیستلی، موږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی، او ډېر ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته بلې وبخشې. دا د نجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي، او دوی هم دا خبره وکړه، لیکن ځینې نور شان اجتماعي تاثیرات، اقتصادي تاثیرات، اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي چې افغانستان شاوخوا $1 میلیارد هر کال د نجونو د تعلیم د بندېدو له درکه له لاسه ورکوي، لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني، څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار،
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل، د بهر نه منل ډېر سخت دی، هغه څه چې موږ برداشت یې موږ ته ویل شوي دي، د بهرنیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي، او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي راشي د خارج نه، دوی دې ورته ښه راغلاست وایي، خو خبر ته یې غوږ نیسي، او دا یقینا چې اثر لري، یقینا چې بیا اثر نه پاتې کیږي، ځکه د موږ تک خپل هر ځل چې موږ تل یو د خپل یو اثر او یو اغیز درلود، او زه هم چې دا مثبت اغیز ده، که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي، د چارواکو سره کې نه دوی د تقنعات ورکړي، دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایسئ خو تاسو وایسئ چې یو هم را سره مخالفت نه کوو، نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي، هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نه شي کولای، د موږ د خولې نه ورته کولای شي که نه؟ یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته، قندار ته ورشي، نو خو وایي چې دغه 10 نفره 10 نفره 10 نفره 10 نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي، او دغه غوښتنه لري، او دا د خپل وطن د پاره لري، ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده، موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو، موږ نه کار غواړو هلته، نه کوم موقف غواړو هلته، نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو، موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد د پاره ځو، د وطن د راتلونکي د پاره ځو، او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نه شي، بیا په کې وژنې نه شي، بیا په کې وینې توی نه شي، نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ تاسې او خیر ویسې تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رول
د اغل ملیار ټلیفوني رابطه قطع شو. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اغل ملیار دا کومه خبره وکړله سي د هلته که چېرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي، او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی قانع کړي، دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشره دا غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي، آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
هو غږ دی
او زما سوال مو اخیست
پښتنه ماته مڅوږي.
بله هو ملکه ستاسو نظر واخلم.
زخ په دې نظر یم چې فکر کوم ګوره دا څلور کاله وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغه سي ډیپلوماټیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري، د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حقه حقوق چې دغه د بشر جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي. دا باندې ظلم مه کوئ، ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا کرام رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه را باسي، هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګوره که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې کم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقی عثماني او عثماني تقی د که تقی عثماني دا او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، د دغو ټول اولادونه په اکسپورټ کې په لندن کې په امریکا کې ښځینې لورانې تعلیمونه کوي، ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دغه جهاد دی؟ په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زه چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویل وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنګ دی، زما افغان په کې وژل کېږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دغه خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسترویکا ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وایي دا افغان می جهاد نه یې بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبی الفاظو باندې، ولې دوی نه مني؟ ما مثلا زه به یو مثال درکړم، دغه پوهان محمد عثمان رستار ترکی، هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلی، هغه څو کاله مخکې تللی وو کابل کې له مقاماتو سره، ولیدل قندهار ته ولاړله دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادروي، وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی او هغه ګوري یا هغه وخت چې دغه نړیوال ایتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو، همدغه روستار تری کې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغسې حتی په ځینو نورو سیمینارونو کانفرانسونو
د دوی دفاعیې کوله، همیشه
سخت دفاعیې کوله، اوس هغه
ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه، مثلا د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی، افغانستان د دې غړی دی، د دې کنوانسیون له مخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه ده که ښځینه. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د چې افغانستان په 2003 کې منلی و، دا کنوانسیون هم د ښځو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې دوی دي په رسمیت نه دي پیژندل شوي، ویل کېم دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان یې غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی، په افغانستان کې عملي شوي نه دي، یعنی د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي او دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه کې، هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه او شپږمه ماده کې دا شی ویلي دي. لکه دا د چې موږ د ټولې ستونزې چې اوس سره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا دی او شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي او همداسې ادامه لري. هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونه باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته ولګې فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد د ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې د پېستله. شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه امریکا دغه چې وه شاسفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نمایندی چې وه میری
ریناری
هو هغې ویلي چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي چې نه کې همدې پاره موږ ښایي په رسمیت ونه پېژنو. اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې. اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې په رسمیت ونه پېژني، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېر ښې ډېرې ښې اړیکې لري. دای خواشینی پیدا چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تل یم افغانستان ته لیدلی یم، دا څه کار یم. دا امنیت په دغه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او فیصله زاړه شلم او امنیت مې ونه لیده. اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی، دا بې ساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي، دا بې ساری دی په افغانستان کې. ولې؟ دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی دا دی در سر لاندې تللي دي. یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي. دغه ستونزې دي او بل سره تړلي دي، لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازینۍ یو لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده. او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسات تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی وسي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنګیان یسیز په آرمي کې په پوځ کې جنګیږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمانې لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي. او دا د افغانستان د ټولنې لپاره
او دا تنها د وینا تر حده نه ده. دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوي دي، او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي وو، ایرانه پاتې وو چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي. لیکن هماغه یوه ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکټرانو هلته ورغلي، هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه، ویلې وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي. یو اورېدونکی را سره دی، ازادي په څپو کې پروګرام دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز. مهرباني. وعلیکم السلام.
چې برته محترم تاسو او د رادیو میلمنو او تخنیک کې څه پکې هر څه سلام.
مننه. مهرباني.
مننه. اوسامه هم د هلمند څخه چې برته محترم دا خو چې دا څو کار کې څلور کار کې چې درې کار کې چې دا مکتبونه بند کړي دي، نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړي دي. خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې، یعنی د هلمند او د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي، او دا خلک چې وایي، یعنی وایي نه چې مکتبونه ایلاتي وي، دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي. د دې ځای یعنی د هلمند او د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارو نور اوس هم په کورو کې ناست دي، مکتبو ته څوک نه پرېږدي. نو دوی داسې دي خرایی و دغه لوینتی جو وسی ته دای وای
مو سو بخشی خو تاسو ته هلمند یاستی یعنی تاسو ته هلمند یاستی نو کای ونجلی تعلیم وکي مشکل پڅ کړه
ته مشکل خو نسته خو دلته خلک وای چې تا په انجن کې
حکومت حکومت کار ده
بالکل
حکومت یو میرمن ناروغ سی مثلا په هلمند کې چاته ورولې نه ډاکټر ته ورولې اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته
شې نه ډاکټران ته ورولې خو دا شې نه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری وي خو واه واه او کنه اوس خو ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
په جمهوریت کې خو ډېر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټران خو پراخ دي خو موږ یې راتلونکي ته ورخطا یو اوس خو دلته ښځینه ډاکټران شته یعنې خلک ولاړ چې د ښارو ته ډاکټر وکړي یا ډاکټر راولي دلته په کلیوال سیمو کې کلینیک جوړ کړي ښځینه ډاکټران خو اوس په سمه پیاوانه شته خو د دې مخ په هیڅ خو نوباره ده چې یا سنسری سیان دی یا مریض نو بارا دا ډاکټران تر مرستو خو باید موږ ته تلیرم د کته وګورو یعنی اوس دا یو لاندې مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شدنا کارمند نه سه بر ورځ ورغله نارینه برا وته یعنی نر برا وته د شول ته بیا څه نو وخت دا تر دې لو د ستری څنګه یې ګوته به په ولا کوله او هغه کوم معلومات یې نیو دا نه پوهیږم چې پښتانه وستر کم ته کړه د څنګه نظر یې د چې هلته شد نه راو پاتې او دلته د تذکرو د پاره ورې وستلې و دا ضرورت دی نو دا د دې په سیاست او په پالیسیز مشتر نه خلاصېږ
نه خو د اسلام په حساب هم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو شوزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه اوسه حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه اوسه مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړه په یو باندې به افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبري کوي ډیر مننه په باس کې مبرخره سره وخت اغل مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلندو ستاسو نه وره
بالکل د دې اوریدونکو د اندېښنې سره هم نظر یې زمونږ هم د اندېښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټران یې نشته دي اما د ښځو د ډاکټرې د ورور هم ورته اشاره وکړه چې یوازې تر ډاکټرۍ پورې نه محدودېږي د ښځې په چې د معلمه نه اوسي ښوونکي نه اوسي ډاکټر به د کوم ځای نه ورودو شي چې ښوونکي نه اوسي د تذکرو د ویشلو دپاره به کارمه د کوم ځای نه ورودل شي یعنې د ښځې د زده کړو دپاره په هره برخه حکومت دولت وزیر و چې د امرت افغانستان ته راوړی په حقیقت کې دغه پر یو پیغام راوړی یعنی په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه دی کوربه او د دوی ترون ال ټایم تاسو د دې د کورنۍ اړتیا یعنی په حقیقت کې دې ته د دې د لیګل سره پیغام راولېږي چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي یعنې شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ستاسو ډاکټري پورې درس ویلای شي او ته وزارت پورې کولای شي په سیاست کې برخه واخلي او ما قدرمن د لاسه د دې په کتنې سره مواجه کړم او ته چې محترم شیخ صاحب سپتا خدا خبره کړی و دا څنګه داسې خبره وشوله. د ماته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله؟ دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
سوال مهم دی، آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړی دي، آیا په دې باور یاست چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې تللي دي دا خبره یې ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویل؟ او هغه
نو خو هغه هم په افغانستاني خبره ده تر اوسه پورې یعنی باندې کار نه ده شوی. ګرچه وویل شو چې یو کمیسیون راټول شوی دی، دا غلط چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پور چې ولې تښتي، نو دا خبره ده چې ما په خپلو ارتوندې ما کړې دي خبره کړې چې پارد اسلامي نظام نه خلک تښتي او تاپې وې، بمباردونه و، وژنې وې، تهدید و، بندیخانې وې، ګوانتانامو و، باګرام و، پلچرخي و، دا و چې خلک د افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته دي اوس ولې د افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه و دی، اما خارجیان کفار چې ته حق دې دی اوس ورکړي. دا دردونکي خبرې دي او دا خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
مننه
دا ستونزې په خوشنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازدي راډو سره په خبرو کې البته ثبت شوی نه خبري یعنی افټر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده چې نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شی بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د هغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې. په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا دغه نسل سره یې جفا وکړه، تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې، په همدغه شکل باندې، په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت ته چې هغه مشروعیت نه لري، ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی، دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسې دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپټر کې وتښتېدو. بنګلادیش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخکې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پاوز مسلط دی. هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انستاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو هیڅ
ګراند او بخښه دا خو یو اړخسو کنه چې خلک بوت سکی مثلا کده سي دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خو دغه خطرونه هم ستا ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکوي، حتی په دې خپل روسي راپور کې هم دې ته اشاره کړې دي. خو د ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خود دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي دا اوس خلا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي د هر څه به بند سي. هم داسې نه ده
دقیقه ده قدرمن شیب صاحب دا خو زه خو ګوره دا مخکې قدرمن خور زرک مالیار ورته اشاره وکوله دا د دوی حلو ځلو د دغو مژه کلک ملاتړ کوو نه سړي کېدونکی ملاتړ یې کوو او ټول افغانان یې کوي او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخکې همدغه ملا هبت الله او د هغه عدلیې وزیر ده یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلی دی چې دوی مجرم پیژندل شوي دي. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده. دوی که دغسې پالیسیو ته یا دغسې دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه، همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي ولې موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده. اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغو ولایتو قندار او دغو څخه ښځینه دي نیولې دي، له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې، تر لاهور یې رسېږي، ایران ته تیرې، هغوی هم جبرن تا وهي، سرمایه درڅ اخلي، هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بیرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیروي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره همنوا په مخ ولاړ سئ او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت یې پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده، خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. دا له دې څخه باید دوی سترګې پټې نکړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حقه حقوق د افغانستان کې دغه زموږ خوندو ته ور نکړي، زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او ورته وایي چې داسې وکوه، هسې وکوه. خو دلته ځینې خارجي استخباراتي کړي هم د پردې لاندې کار کوي، شیبر صاحب، دغه یعنی بې له دغو څخه هم نه دی چې هغه اوس یې وخت نه دی چې سړی باس پرې وکړي.
او مننه. د دینی اړخم مخکې دې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دواړو باندې فرض دی. اغلی ملیار، له هغه اړخه پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سي په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي، آیا همدغه ډېره ستره ګناه نه ده؟ د دې خبرونې په سر کې په راپور کې هم جنو ته اشاره شوې وه.
بالکل بالکل دا ځکه د پخوښنی سره د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني. اما هغه د نننه په اصطلاح هغه ژور خفګان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي. زه یوه ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی، اکسټینسیانې ورکړی دی، په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې. اما دا څلور کاله ورته کار نه دی ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و. دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه دی، نمره شوی نه ده نور. اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس تریتان تلفیکه شي. او دې یو ماشوم هم درلوده.
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده؟ دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده؟ آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي؟ دا اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څه پېښه ده. خو خیر، دا چې کابل کې دا چارواکي دې دې خو طبيعي ده چې دې خبر نه به خبريږي. اما صرف نه پېښم چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دې دې دغه حقایق دغه دردونه دې ټولنې ورته رسېږي. ځکه دا
خدای ته بیا بل سوال ده، وبخښه، یو څوک چې دې ادا کوي چې د ټول افغانستان مشي کوي، دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کړي.
د دې کې څه کښته ده چې مکلفیت ده چې ځان خبر کړي. اما یو مشر د یو مشر وګونو په اصطلاح د امنیت دی، څورته وي د پخیر تخات وایي، لیکن د استخبارات استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي. ځکه خپله وایي مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي، نه د سړک سره خلکو سره ځان مخامخ کولی شي که نه. دا
نه نه، خو دې خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده. هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل څه کدی دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي، مسؤلیت ما ته راځي ده. نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت ته چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي، په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي، په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیاره ده. نو ولې باید ځان نیک خبر؟
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت دا د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي، د هغوی د مسؤلیت ده چې ده ته دا رښتینی پیغام ورسوي. غیر له هغه نه هم دا اوه څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي، خو هغه د اقتصادي هم دي، سیاسي هم دي، ټولنیز هم دي، کلتوري، دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته. دي غیر له دې نه دغه لس میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي، اروپا، امریکا، استرالیا، کاناډا، دې مملکتونو ته تللي دي، دی دی دویم نسل دریم نسل هم ژبه هېره کړې ده، همې دین هېر کړی ده، همې کلتور هېر کړی دی. ځکه دوی مجبور دي چې په هغه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي، او دین هم چې عملي وایي نه وري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی. او دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم او په ډېر جرات دا خبره کوم چې د دې مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې، خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی د په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و.
بله، مهرباني.
اوسنی مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم دي نه شي مستثنا کېدلی، ځکه د دی چې قدرت ته راغلی ده په وخت کې هم ډېر خلک ووتل، او دا خلک د اسلام نه هم لرې کېږي، د ژبې نه هم او د کلتور نه هم لرې کېږي. نو دا خو د نه یوازې چې افغان ملت په مقابل کې به دی جواب دي، اصلي جواب دي خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول هست کوونکی او نیست کوونکی دی. او دې شي ته باید دا پیغام ته ورسول شي چې دا دغسې ده، خلک کارګر د افغانستان نه ووځي او دغه کمیسیون یې چې ټاکلی دی، یعنې دا یو مسؤلیت دی. او داسې ښکاري چې ده ته دا معلومات رسېدلي دي چې د افغانستان نه خلک ووځي. یعنې یوازې د فقر موضوع نه ده، ځکه تاسو مخکې ورته خبرو کې اشاره وکړله چې تجارانو خپل کورنۍ ویسي دي، ډېر استادان ووتل د افغانستان نه، ډېر ډاکټران د افغانستان نه ووتل، ډېر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه ووتل، چې هغوی دې غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي. زه فکر کوم چې هغه یو پکتیکا کې یو پلار و چې 12 کیلومتره به لورګانې لورې مکتب ته بیولي، 12 کیلومتره به بېرته راوستلې، او درې ساعته یا شپږ ساعته به دلته د مکتب دروازې مخ ته ورته ناست و. زه هم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وه، شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لومړي درس وایي.
ډېره مننه آغلې ملیار. او ګران صاحب، له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر، په خدای سپارم.
دادا مستو بزر لائی دے دادا مستو بزر لائی دے دادا اور سکو پیتا ہر پان خمارے دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مستو بزر لائی دے دادا مستو بزر لائی دے دادا اور سکو پیتا ہر پان خمارے دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مستو بزر لائی دے.